اوس مخکې چې کوم آیتونه را روان دي، دوه آیتونه دي، یو د مؤمنانو سړو د پاره او بل د مؤمنانو ښځو د پاره. او دا هم ډیر اهم آیتونه دي، ځکه چې دا د معاشرې د پاکۍ د پاره دي. لکه تاسو ته چې پته ده چې په یوه معاشره کې بې حیایی او بې شرمی، زینا او فحاشي، دا هر څه چې عام کیږي نو د هغې د شروع کېدو څو وجوهات وي، یعنی دا په څو وجه باندې شروع کیږي، د دې اولنی قدم وي. او هغه اولنی قدم چې دی نو هغه په دې آیتونو کې بند شو، هغه دروازه بنده شوه. لکه ما چې درته ویلي وو چې زینا خو د هغې اخیری سټپ دی، اخیری پړوی ده. په هغه لاره کې رکاوټونه ایښودی شوي دي چې بنده هغې ته ونه رسي. اولنی رکاوټ چې دی، یعنی اولنی دروازه کومه چې بنده شوي وي، هغه دلته بنده شوي ده. او هغه غدی بصر دی، دې ته غدی بصر ولا احکامات ویلی کیږي. دا د غین او ضاد سره لیکل کیږي. په کار ده چې د دې احکاماتو تاسو ته پته وي. دا آیتونه د سړو د پاره هم ډیر غټ چیلنج دی او د ښځو د پاره هم، یعنی په دې باندې هغې ته عمل کول ډیر ګران وي، د ژوند او مرګ مسله جوړ شي. دا آیا نمبر 30 او 31 چې دی، نو دا د دواړو لپاره ډیر مشکل دی. او ښځې بعضې وخت شکایت کوي چې سړو ته خو سویلی شوي هم نه دي، ټول حکمونه د ښځو دپاره راغلي دي. دلته که تاسو ګورئ نو اولنی حکم سړو له ورکړی شوی دی او قل وویلی شو. قل چا ته ویلی کیږي؟ دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم له حکم ورکړی شو چې اے نبی تو وایا. تاسو دا خبره یاد ساتئ چې کله هم سو اهم خبره راځي نو هغه د قل سره شروع کیږي، ځکه چې دا خبره الله تعالی په خپل نبی باندې کوي صلی الله علیه وسلم، چې تو وایا، چې خلکو ته پته ولګي د خبرې د اهمیت. ایمان والو سړو ته دا هدایت ورکړه، دا انسټرکشنز ورکړه، یعنی دا د قرآن هم حکم دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم حکم دی. او چې څوک هم دا حکمونه ماتوي نو هغوی د قرآن حکمونه ماتوي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم هم ماتوي. دوه حکمونه دي په دې کې، نو په دې احکاماتو باندې په صحیح طریقې سره پوهېدل دي. اولنی دوه حکمونه د مؤمنانو سړو او ښځو دواړو د پاره دي. نو تاسو دا سوچ مه کوئ چې ګنې دا صرف د سړو د پاره دي، چې دا صرف د سړو د پاره دي او د ښځو د پاره نه دي. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. او په دې کې په دویم آیا کې وګورئ نو هلته هم راغلي دي چې وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. یعنی دا دو احکامات سړو او ښځو دواړو له ورکړې شوي دي. یغضو او یغضض دا دواړه الفاظ د غین ضاد ضاد نه دي، د دې روټ دی غین ضاد ضاد. د دې مطلب وی لاندې ساتل، د دې مطلب وی ښکته کول، کمول، ریسټریکټ کول، محدود کول. دا ټولې معنی دي د دې، یعنی بچ کول. مؤمنانو سړو له حکم ورکړی شو چې تاسو لاندې ساتئ. سو من ابصارهم خپل نظرونه، چې کله وفرمایلی شي چې نظرونه ښکته کړئ نو د دې دا مطلب نوي چې تاسو چېرته روان یئ نو بره نه شئ کتئ، غورځېږئ، ټکرې خورئ، لویږئ، ځکه چې مونږ ته ویلی شوي دي چې نظرونه لاندې ساتئ. د دې مطلب دی چې نظرونه بچ ساتئ. کمول یعنی بچ کول. د سنه به نظرونه بچ کوي، د هر حرام سیز نه، هر هغه نظر چې که هغه په یو حرام سیز باندې پریوزي نو د هغې نه خپل نظر لری کوي، بچ کوي، کموي. یو سیز ته سټیرینګ نه کول، بټ بټ نه کتل. الله دې معاف کړي، نن سبا په داسې معاشره کې خلک اوسیږي چې خلک په ډیرو لغړو جامو کې ګرځي او جامې دومره ټایټ دي چې د نه اغوستو برابر دي. نو هغه وخت د سړي څه ذمهداري ده؟ د هغو ذمهداري هغو ته وښودلی شوه چې چونکې دا ښځه په داسې حالت کې ده نو زمونږ خو څه ذمهداري شته دی نه، مونږ خو به ګورو، ځکه چې دا مونږ ته وایي چې وګوره. دا نه ده، په نظر کې حیا پکار ده. حیا صرف د کپړو نه وي، بلکې په نظر کې هم حیا وي، په سوچ کې هم حیا وي، په خبرو کې هم حیا وي، په اوریدو کې هم حیا وي، په اغوستو کې هم حیا وي. نو د نظرونو حیا سوی خو د انسان اولنې نظر پریوزي نو هغه له پکار دي چې د هغې نه خپل نظر لري کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د اولنې نظر نه پس دویم نظر ما اچوي، ځکه چې اولنې معاف دی لیکن دویم معاف نه دی. یعنی کو ناڅاپه ستاسو نظر په سسیز باندې ولګي، اچانک مو په ټي وي باندې سو ولیدل، کو ستاسو نظر پریوزي اچانک په سو حرام سیز، نو سو به کوئ؟ فوراً خپل نظر لری کړی. داسې نه ده چې زوی د غور سره نور وګورم او دویم نظر د هغه کس ته پاره وي چې هغه اولنې نظر لری کړی، لیکن د دویم نظر اچولو خو چاته مقام نه میلاویږي، ځکه چې هغه خو د سره سترګې لری کوي نه، نو دویم نظر پکې د کوم ځای نه راغی. او دا شی زموږ په معاشره کې ډېر عام دی چې سړی سترګې نه لری کوي، ډېر زیات سټیرینګ کوي، او دلته په ویست کې خو څوک بالکل چاته نه ګوري. نورې سزونه ته به ضرور ګوري لکه انټرنیټ وغیره، لیکن ښځې ته داسې په غور سر نه ګوري چې کله هغه روانه وي او د سر نه د خپو پورې هغه سی کوي. لیکن د افسوس خبره دا ده چې په یو مسلمانه معاشره کې سړي د ښځو نه سترګې نه لري کوي، حالانکه ښځې ورته ډېر په بد نظر باندې وګوري هم چې دا ته څه کوې ما ولیدې، خو هغوی بیا هم نظرونه نه لري کوي. حالانکه قرآن صفا وایي چې که څوک قرآن وایي نو هله به پوهیږي. قرآن فرمایي چې تاسو نشئ اچولی نظر، بلکې که نظرونه مو ولګېدل نو هغه لرې کړئ، ځکه چې د بدۍ لاره د ټولو نه مخکې چې کلاویږي نو هغه د نظرونو سره شروع کیږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې نظر د شیطان د زهریله غشونه یو غشی دی. او حدیث قدسی دی، الله تعالی فرمایي چې څوک زما د ویرې نه دا پرېږدي، زه به هغو له داسې ایمان ورکړم چې د هغې حلاوت یعنی خوږوالی به هغه محسوس کړي. دا د الله تعالی فرمان دی. نو د الله تعالی د ویرې نه دا پرېښودل پکار دي، یعنی د الله د ویرې نه، د انسان د ویرې نه نه، چې ما به څوک ښځه وویني نو زه به وشرمیږم، دا نه، د الله نه ویره پکار ده. بعضې وخت تاسو ته پته هم نه لګي چې ستاسو سره یو کس ناست دی او هغه څه ته ګوري چې د هغو نظرونه څومره اواره دي. تاسو هم ګورئ چې ستاسو خاوند کوم خوا ګوري. تاسو ته پته نه لګي، د نظر معامله داسې ده چې یا بنده ته په خپله پته وي او یا الله تعالی ته پته وي. که څوک پټ پټ هم ګوري خو الله تعالی ته د هغې پته وي، نو دا شی منه دی، نو دا شی منه شوی دی. او دې ته ویلی شوي دي چې دا شیطان دی چې هغه غشی چلوي، چې کله انسان چاته ګوري نو هغه بیا د ځان سره سور اوړي، د هغې نه پس بیا په ذهن کې د هغو خیالات راځي، هغه شهوت جوړیږي، هغه خواهش جوړیږي، هغه بل انسان طرف ته اټریکشن جوړیږي، او بیا شیطان مزین کړي هغه، او بار بار بیا هغه خیال راځي. که په بستره باندې وي نو هغه خیال وي، چې ګرځي را ګرځي نو هغه خیال راځي. بار بار شیطان دا په ذهن کې اچوي او بیا په سترګو سترګو کې بنده ډېر څه ووایي یو بل ته، په نظرونو نظرونو کې یو بل له پیغام ورکړي چې زه تا ته اټریکټډ یم، او د هغه ځای نه هم جواب راشي چې ها ټیک ده، ما ته هم منظوره ده. نو ګورئ دا هر څه د کتو سره کیږي. او په غدیبه سر کې صرف دا نه راځي چې ښځه روانه وي او سړی هغې ته ګوري، په هغې کې خو لا بیا هم که څوک خپل ځان شریف کار کول غواړي په معاشره کې، یا که د هغو شهرت ښه وي نو هغه ریسک نه اخلي. هغه وایي چې که زه وګورم نو کیدای شي چې دا زما ښځې ته ووایي یا چېرته زما مور ته پته ولګي، نو هغو له شرم ورشي. لیکن د دې نه علاوه تصویرونه دي، انټرنیټ دی، په هغې باندې څه نه دي پراتو، باقی تاسو په خپل اندازه لګولی شئ. او په حدیث کې راځي چې که څوک د خپل رور په خط باندې نظر واچوي نو داسې ده لکه چې ور ته ګوري. الله اکبر، د یو عام خط خبره کیږي، ځکه چې دا هغو خپله پرایوسي ده. یعنی هغه ویل یا د چا ټکسټ ویل چې زه لږ شان وګورم چې دې څه لیکي، د یو بچي په فون ټکسټ راځي او تاسو زر زر وګورئ چې څه دي، تاسو ته موقع میلاو شوه. دا داسې دي لکه بنده چې ور ته ګوري او هغه سو حرام شی هم نه دی، او یو وی حرام فحاشی والے شی. د مور او پلار د ذمہداری ده چې په خپل بچو باندې نظر ساتي. تاسو هغه دا شان کلاو نشي پرې خو دی، په کار ده چې هغه ته هم پته وي چې زما مور ګوري، پاری کې د پټولو ضرورت نشته. په کار ده چې هغه ته پته وي چې زما مور چک کوي، پاری کې د پټولو ضرورت نشته چې بندې په ویره باندې کوي د سو خبري ویره. بچو ته په کار ده چې پته وي چې زموږ مور او پلار زموږ فون ګوري او دا د غي حق دی، لیکن چې کله خلک په غلا باندې چک کول کوي نو د دې سره مشکلات پیدا کیږي او ډیری خځې دا شکایت کوي چې دا غي خاوندان په پورنوګرافي کې مبتلا شوی دي او هغه دې ته ګوري او د دې نه لذت اخلي، حالانکه دا سړي یغضوا من ابصارهم، نو ولی بیا دا سې زونه قتل حلال شل، ولی دا صحیح شل، او چې سو نظر وړي چې په سوچونو کې کوم سیزونه دي د هغې اثرات کوم ځای ته رسېدی شي، چې کله خلک د دې سیزونو اډکټ شي کو هغه داسې منظرونه وي یا ناولز وي کو هغه داسې افسانې وي کو هغه داسې رسالې وي یا خبرې وي، د دې ټولو نه خپل نظرونه بچ ساتئ. صرف دا نه دي چې په غیر محرمه باندې نظر نه شي اچولی، الله تعالی حرام کړي دي، دا منع شوي دي، په دې باندې نظر اچول ستاسو دپاره جایز نه دي. دا ټول سیزونه په هغې کې راځي، کو ښځه لایو وي او کو د هغې تصویر وي. نن خو ډېر هر څه دي، داسې فلمونه هم دي، داسې ویډیوز هم دي، په انټرنیټ باندې هر شی موجود دی، او ښځې دي دا سوچ نه کوي چې زموږ لپاره دا هر څه آزاد دي. نه، ښځو ته هم ویلی شوي دي چې خپل نظرونه بچ کوي، او دا هغه نظرونه دي چې هغه بیا بې حیا شي کو واده شوی سړی یا ښځه هم وي او هغوی د بل واده شوي کس سره کو خبرې کوي، کو درمیانه عمر والا سړی وي او د وړوکي جینۍ سره خبرې کوي، کو هغې د نوسۍ د عمر برابر وي لیکن د هغو نظر سوي نه، دا هغو ته پته وي. په دې کې دا نه ده چې ګنې هغه خو د پوخ عمر سړی دی او دا خو ماشومه ده، هغه خو د هغې د نیکو یا پلار برابر دی، ځکه چې هغو ته پته وي چې زما نظر سو شی راوړی دی، زما نظر په دې باندې لګېدلی دی چې زما نظر سو حرام لیدلی دي او سی راوړی دی د لیدو سره، او بنده ته پته وي چې په کوم ځای کې دا نظر حرام شي، چې دا نظر الاوډ نه دی. بعضې وخت ښځې یو دکاندار له لاړې شي یا د نامحرمه کس سره هغې خبرې کوي، ظاهره ده هغه به د دروازې نه بهر ګوري چې څوک دننه پرېږدي او څوک نه پرېږدي. اوس به ښځه ګوري، هغه به د پېژندو کوشش کوي، نو دا هغه نظر نه وي، دا هغه لستفل نظر نه وي. یاد وساتئ دا خبره، د ښځې سړي ته کتل دومره خطرناک نه وي لکه څومره چې د یو سړي ښځې ته کتل خطرناک وي، ځکه چې په سړي کې شهماني جذبات ډېر زیات وي د ښځې په نسبت. ښځو ته هم ویلی شوي دي چې نظرونه لاندې ساتئ، ځکه چې د ښځو سره هم شیطان وي او هغه بنده ډېر لري بوتلی شي، لیکن ښځه یو قدم وروسته وي د سړي په نسبت. اوس چې بنده په جاب کې وي، ښځې او سړی یو ځای جاب کوي، نو هغوی به څنګه د یو بل سره خبرې کوي؟ په دې کې بیا دا خبره ده چې په نظرونو کې د بنده حیا وي، چې پاک دامنی وي، چې په سترګو کې بنده نه ګوري او خبرې نه کوي، او چې بار بار نه ګوري بنده. چې کله بنده ته د خپل کلیګ سره خبره کول وي، نو هغوی ته داسې ګوري لکه سړی چې د سړی سره خبرې کوي، او داسې فرینک یعنی فریدي نه کیږي د هغوی سره. د شهوت نظر داسې نظر وي چې په هغې کې د بنده خیالات پاکیزه نه وي، جذبات یې پاک نه وي، او په دې وجه احکامات ښځو او سړو دواړو له ورکړې شوي دي. که دا احکامات ور نه کړی شي نو د بدۍ لاره به کولاو شي، نو د ټولو سړو دپاره یو شان حکم دی، ځکه چې دا دروازه بنده شي او چې بنده زینا ته ونه رسي. اولنی سټپ نظر دی او د هغې اخري سټپ دی زینا. نو اولنی سټپ دا دی چې کله نظرونه بې باکه شي، اواره شي، نظرونه بې حیا شي، او د هغې نه پس نور هم سټپس دي. نو دلته اولنی قدم او اخري قدم بیان شوی دی او مخکې راغلی دي، ویحفظو فروجهم، چې کله اولنی قدم او اخري قدم منه شو نو د هغې په منځ کې چې څه دي نو هغه ټول منه دي. خبرې کول، دوستي کول، دوستانې کول، او د یو بل سره فی کېدل، د یو بل سره وخت تیرول، د یو بل سره میلاویدل، ډیټینګ کول، دا ټول هر څه حرام شوي دي. چې کله دا دوه سیزونه حرام شول او ښځې هم چې سړی ته اټریکټ شي نو دویم نظر دي نه اچوي، نن سبا واده شوي ښځې هم په دغه شان افیرس کې ملوثې شي او بیا وروسته هغوی پیمانه وي. که د اولني نظر سره حیا راغلې وي نو دې ځای ته به خبره نه ورسېدلې، او چې کله دلته مسلې راشي نو بیا وروسته پرابلمز شروع شي. دا سټیج ون دی. دغه شان کو ښځې څوک په سکرین باندې ګوري فلمي اکټر دی او هغه وایي چې زه د دوی لپاره کریزی یم، یعنی هغه جینۍ وایي چې زه د دوی لپاره کریزی یم، یا دا سینګر چې دی پته نشته چې دی څه دی، های های د خولې نار وخوځي، دا خو زما فیوریټ دی، زه خو د دوی فین یم، دا څه دی، داسې ویل هم جایز نه دی. نو د یوې مؤمنې ښځې سره داسې خبرې خوند نه کوي او دا جایز نه دی. هغه هم داسې نشي کولی. او د دې اداکارانو په فینس کې ښځې ډېرې دي او دا خو یو ګناه دی. او بیا یې فرمایل چې د خپل شرمګاه حفاظت کوئ. د شرمګاه په حفاظت کې د ټولو نه مخکې څه شی راځي؟ چې خپل شرمګاه مخ ښکاره کوئ، یعنی دا مخ ښکاره کوئ، دا به همیشه کورډ ساتئ، خپل ستر کور کوئ. د سړي د سړي نه څومره ستر دی؟ نو دا دی د نوم نه واخله د پنډۍ پورې. نو سړی دي داسې شورس نه اچوي چې د پنډو نه بره وي، داسې سویمنګ سوټس نه اچوي چې د پنډو نه اوچت وي، ریسلینګ وي. او ښځې هم ګوري ریسلینګ، کبډي او دا هر څو چې په هغې کې سړو واړو وړو چړې اچولي وي، انډرویز یې اچولي وي، او د هغې په ستر د خلکو نظرونه لګي او ښځې ښه په ارام سره ګوري. سړی سړی ته نه شي کتی، نو ښځه یې څنګه کتی شي؟ تر دې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مړي هم دومره ستر دی، هغه هم څوک نه شي لیدی، د ډیډ باډي، یعنی دومره ستر څوک د چا نه شي لیدی. او دغه شان د ښځې د ښځې نه هم دومره ستر دی، د هغې پتون ته ښځه نه شي کتی. د هغې هم د ناف نه واخله، یعنی د نوم نه واخله، د پنډۍ پورې ستر دی د بلې ښځې نه. د ښځې چې کومه سینه ده او هغه بچی له پی ورکوي، ښځې هغې ته په غور سره نه شي کتی، لیکن دومره اجازت شته. دغه شان چې ښځې ښځې له غسل ورکوي او هغه لمبوي، د ناف نه د پنډۍ پورې نه شي کتی. د ټولو نه مخکې په حفاظت کې دا ده چې دا به بنده نه ښکاره کوي، دا ځایونه به نه اکسپوز کوي، دا ځایونه به همیشه کورډ وي. او د دې دویم مطلب دا دی چې بنده خپل ځان محفوظ او ساتي د هر هغه څیز نه چې هلته خپل شرمګاه استعمالول حرام دي. مونږ په سورة المؤمنون کې ویلي وو چې فرج استعمالول صرف په دوو ځایونو کې حلال دي، د ښځو او وینځو سره. اوس خو وینځې شته دی نه، نو صرف ښځې دي د سړو دپاره، او د ښځو دپاره خو همیشه صرف خاوندان دي. د دې نه علاوه هره طریقه، هره لاره غلطه ده د سړي او ښځې دپاره. او دغه شان هوموسیکشوالیټي هم حرامه ده. د سړي که څلور ښځې وي نو هغه صحیح دي. د ښځې نه علاوه که څوک د سړي په نکاح کې نه وي، نو هغې حرامې دي په هغو باندې. ځکه و فرمایلی شو چې حفاظت کوئ، د زینا نه هم پرهیز، او د هوموسیکشوالیټي نه هم، او د نورو طریقو نه هم پرهیز پکار دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو مال د خپلې ژبې او شرمګاه حفاظت راکړئ، او زه به درله د جنت ضمانت درکړم. کو چا د دې دوو سیزونو حفاظت وکړو، نو د هغو دپاره بیا جنت ګرنټیډ دی. خاص طور په ځوانۍ کې د خلکو جذبات ډېر په پیک باندې وي، او په دې کې مستربیشن هم راځي. ځینو خلکو پوه فل جامع اغوستي وي، لیکن هغه داسې وي لکه بنده چې هېڅ هم نه وي اغوستي. دومره ټایټ وي هغه، داسې ټایټ پینټس چې د بنده ټول شیپ پکې په نظر راځي. ځینې خلک ټایټ سچوي، او د نظر حفاظت هغه وخت کیدی شي چې کله بنده د دې سیزنو نه پرهیز کوي. او داسې هم نه ده چې سړی چونکې سړی دي نو هغوی هر څه اغوستی شي، نو دا صحیح خبره نه ده. د سړو دپاره هم د حیا یوه طریقه ده چې هغه الله سبحانه وتعالی بیان کړی ده. او نن سبا په کمیونټي کې د هلکانو پینټس داسې دي چې هغه ښکته دي او ټولې ملاګانې ښکاري، نو دا هم یوه بې حیایي ده. نو ستر نشي کلا وهلی څوک. د ناف یعنی نوم نه واخله د پنډۍ پورې ستر دی. نو په دې آیا کې دا ټولې ذرایع بندې شوي دي. ظاهره ده چې کله خلک داسې سیزونه ګوري او ښځو طرف ته ګوري، که نظر پرېوځي نو هغه به واړوي، او که د بې حیایۍ سیزونه نه ګوري نو په خپله به پاکیزګي راځي. او که ښځې هم په دې ټولو احکاماتو باندې عمل شروع کړي کوم چې مخکې را روان دي، نو معاشره به پاکه صفا شي. او د دې ځای نه پته لګي چې تاسو خپل لاس او خپې خو اواره مه پرېږدئ، که نه چې خپې مو کوم خوا بوتلل غواړي نو بوزي مو. یعنې مونږ له پکار دي چې مونږ په خپلو خپو باندې پابندي لګوو، منع کوو. دغه شان په خپله خېټه هم مونږ پابندي لګوو. داسې نه ده چې مونږ هر شی په خوله کې اچوو، مونږ ګورو بیا خورو. ګندګي نه خورو که نه، حرام نه خورو مونږ، نو بیا مونږ نظرونه ولې نه منع کوو او حرام ګورو؟ ولې د دې به زموږ سره حساب کتاب نه کیږي؟ د نظرونو به هم حساب وي. الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې د سترګو غوږونو او زړه به حساب کیږي. دلته چې کوم حکم را کړی شوی دی، نو ولې د قیامت په ورځ به د دې په باره کې پوښتنه نه کیږي چې دا حکم می در کړی و تاسو له؟ ځینې خلک د سترګو نه لذت اخلي او وایي چې مونږ خو زینا نه کوو، نو دا هم د سترګو زینا ده چې کله د بنده نظر په حرام پریوزي او هغه ترینه مزې اخلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، کوچا ته په یوې ښځه کې اٹریکشن محسوس شي، نو هغه له پکار دي چې خپلې ښځې له لاړ شي، ځکه چې څو د دې سره دي نو هغه د هغې سره دي، نو د هغې نه دې خپل ضرورت پوره کړي، حاجت دي پوره کړي، او که د چا ښځه نه وي نو هغه به څه کوي. د هغې حکم هم مخکې را روان دی. فضل بن عباس یو ځوان و او هغه ډېر ښایسته و. یوه ښځه ورله مخې له راغله، نو ظاهره ده چې د هغې مخ کاره و. دې هغې ته په کتو شو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو مخ وګرځوه، یعنی په خپله ځان منع کړی. ذلک ازکا لهم، دا زیاته پاکیزه ده د هغې دپاره. که ستاسو په کور کې واړه وي، هلکان وي، زامن وي، د هغوی د نظرونو په خپله انتظام وکړئ. مونږ خو داسې یو ماحول جوړوو چې هغوی هم په مشکله کې اچوو، او دا د سړو دپاره ډېر غټ جهاد دی، ځکه چې په هغوی کې دا شی زیات وي. الله تعالی دا اٹریکشن او شهوت په هغې کې زیاتې ښودی دی. چاپېره بیل بورډز دي، که څوک یو ګنده تصویر وویني نو ضرورت نشته چې بنده هغې ته ګوري. دغه شان نن سبا ښځې په حسن او جمال کې وي، ښه ماډرن وي، او کوپریز یا چولی یعنی اوچتې پنسې وي، که په سکرین باندې نه وي نو په بیل بورډز باندې د هغې تصویرونه ضرور لګېدلي وي، نو هغې ته د کتو ضرورت نه وي. د هغه ځای نه خپل نظرونه لری کړئ. دا یو کوشش دی، جهاد دی، او د انسان په عبادت کې دی چې کله هغه د خپلو نظرونو حفاظت کوي، هغه له الله تعالی د حکمونو حفاظت کوي او اجر ورته میلاویږي. چې چا د الله د ویرې په وجه خپل نظرونه ښکته کړل، هیڅ چا ته هم پته ونه لګېده، لیکن الله تعالی ته ولګېده. الله اکبر. اوس الله تعالی وفرمایل چې ذالک ازکا لکم، دا زیاته پاکیزه ده د هغې دپاره. د انسان د پاکیزه والی هغه وخت پته لګي چې کله داسې سوزونه راشي، نو آیا هغه د خپلو نظرونو حفاظت کوي؟ آیا هغه خپل نظرونه بچ کوي؟ ان الله خبیر بما یصنعون، بېشکه الله تعالی ښه خبر اخیستو والا دی په هغه څه چې هغه کوي، چې د هغو نظرونه کوم ښه ګرځي او یا د شرمګا سره څه کوي. الله تعالی ته ټوله پته ده. وقل للمؤمنات، او اوس دې ښځې واوري، د ښځو دپاره هم حکم راغی، لیکن اوله سړو له حکم ورکړی شو. اوس ای ښځو، تاسو هم واورئ. سو یغضضن من ابصارهن، تاسو هم خپل نظرونه ښکته ساتئ، ځکه چې د ښځو هم نظرونه اواره کیدی شي او شهوت پکې راتلی شي. د خلکو د کتو سره په هغې کې هم جذبات پیدا کیدی شي. که چېرې هغې له حکم ورنه کړی شي او دا ښځې چې اډمایر کوي اکټران هغې ته ګوري، نو دا ټول د الله تعالی د دې حکم خلاف ورزي ده. نو دا ټول څه دي؟ د الله تعالی د دې حکم خلاف ورزي کوي، ځکه چې ستاسو جذبات اوچتېږي. هغوی خو درته سرونه ښکاري نه، بلکې څه نور څه درته ښکاري، ځکه خو داسې مزې اخلی د هغې نه. نو دا حکم ماتیږي. داسې مه وایئ چې د هغې د دې سره څه تعلق دی. که څوک خبرونه اوري نو هغه جدا خبره ده، یا که څوک مزدور راغلی وي او هغه کار کوي نو هغه جدا شی دی. لیکن مونږ ښځې په خپله هم پوهیږو چې کله زمونږ په زړه کې داسې خیال راشي، چې کله هغه خیال راشي نو هغه دروازه بنده کړئ. او د ښځو چې د سړو نه کوم ستر دی، نو هغه د سر نواله د خپو پورې دی، د ټول جسم پرده ده سوای د مخ او لاسونو نه، پوره ستر دی. نو ښځو ته هم وفرمایلی شو ویحفظن فروجهن، چې تاسو د خپل شرمګاه حفاظت کوئ. اوس داسې جینز او ټایټس دي چې د بنده یوه یوه حصه د جسم جدا جدا په نظر راځي. الله تعالی دې موږ له هدایت راکړي. نو ښځې دې هم د خپل نظر حفاظت کوي او د خپل شرمګادي حفاظت کوي، د زینا نه دې ځانونه ساتي، او د هوموسیکشوالیټي نه دې هم ځانونه بچ ساتي. دا دوه هغه احکامات دي کوم چې درته ما بیان کړل. او د سړو په آیا کې هم ښځو له نور اضافي یعنی زیات احکامات ورکړی شوي دي، او په دې اضافي احکاماتو کې زموږ لپاره خبره ګرانه شي چې هی دا خو ظلم دی. سړو له ولې دا احکامات نه دي ورکړی شوي؟ همیشه په خبرونو کې راځي چې سړی د خزي سره زیاته وکړو، لیکن د خزو په باره کې چرته هم داسې نه راځي چې یوې خزي د سړی سره زیاته وکړو. ولی ځکه چې د سړی د پاره په خزه کې ډېر غټ اټریکشن دی، تاثیر دی پکې. هغه کو سړی پوخ عمر ته هم ورسینو نه ختمیږي، لیکن خزي داسې نه وي. په ځوانانو جنکو کې زیات وي، لیکن د وخت سره سره کمی راشي. او د یو بوډا ځانی متعلق په حدیث کې راغلی دی چې الله تعالی به هغه ته د رحمت په نظر باندې نه ګوري. د ښځو د حفاظت لپاره هغې له زیات احکامات ورکړی شوي دي چې دا دروازه بنده شي. نو دا یو بل بیریر دی، رکاوټ دی په دې لارې کې. ولا یبدین زینتهن، او هغوی د خپل زینت نه ظاهروي، ځکه چې ښځه خو هسې هم اټراکټیو ده د سړي دپاره، او د پاسه هغه خپل ځان نور ښایسته کړي، د هغې د جسم نه هسې سړي متاثره کیږي، او د هغې د پاسه هغه ولګي او هغه جسم نور ښایسته کړي، هغه نور نمایه شي، زینت وکړي، خپل ځان سنبال کړي. او که هغه ځان په دې حالت کې راولي، نو بیا به سوي د یو وږي کس لپاره خوراک هسې ډېر تاثیر لري، ځکه چې د هغو طلب وي د هغې. او چې تاسو هغه خوراک ډېر ښه پوخ کړئ، بیا هغه په ډېره ښایسته طریقې سره سجاو کړئ، بیا هغه ډېر په ښایسته طریقې سره سجاو کړئ او پریزنټ یې کړئ، او هغه ګارنیش کړئ، او د یو وږي کس مخې ته یې کیږدئ. نو بیا د بنده دپاره ځان قابو کول ډېر ګران شي. دغه شان ښځه د سړي دپاره، په هغو کې د ښځې طلب دی، او چې هغه خپل ځان ښایسته کړي، نو د هغو دپاره ځان کنټرول کول بیا ډېر ګران شي. او دا د ټولو سړو دپاره ده، صرف زموږ سړي نه، خو هغه ښځه واده شوې هم وي. کچری هر سړی د واده سره پاکېدې، نو یو واده شوي سړی به بیا زینه نه کوله. نو اوس ښځو ته وفرمایلی شو چې ای ښځو، تاسو خپل زینت مه ظاهروئ. سړی ته نه دی ویلی شوي د هغو زینت څه دی، صرف یو پینټ شرټ. او چې کله سړی تیارېږي، نو هغوی نورې زیاتې کپړې واغوندي، لاندې بنیان یعنی انډر شرټ او بره شرټ، بیا سوټ او ټایی وي، او پینټ یې هم ښه اوږد وي د خپو پورې. او چې کله ښځه تیاره شي، نو هغه څه کوي، د هغې کپړې کمې شي، لوپټه وغورځېږي، کو مخکې اچوله نو اوس یې لرې کړه. دغه شان کو مخکې اوږدو لستوڼې و، نو هغه کم کړي، شلوار یې اوچت شي، کو عبایې اچوله نو هغه هم لرې کړي، او د پاسه پې نور تیاری وکړي. د هغې هر څه الټه دي. سړو ته وویلی شو چې خپل زینت پټ کړئ، ځکه چې ستاسو حفاظت وشي، چې د یو بنده په زړه کې ګنده خیالات رانه شي. چې کله ښځه خپل زینت ظاهروي، نو هغه په یوه معاشره کې مسله پیدا کوي، هغه د سړو جذبات راوچتوي. نو اوس به هغه یو غلط ځای ته ځي، نور سیزونه به ګوري، د نورو طریقو سوچ به کوي، او هغه په جذباتو کې راوستو والا څوک ده؟ دا ښځه. ځکه خو دا دروازه بنده شوه. دا ډېره ضروري ده، په کار ده چې ښځو ته پته وي چې هغوی څومره مسلې پیدا کوي، فتنې جوړوي، لیکن د هغې د سره سو پروا نه وي. بیا شکایتونه مه کوئ چې کله د بل چا خاوند هغې ته وایي چې ستا رنګ داسې دی، د هغې رنګ خو داسې دی، او ستا فیګر خو ډېر خراب شوی دی، دومره غټه شوې او په دې حال شوې، او فلانۍ ته وګوره، هغه څومره ښایسته ده، سمه ماډله ده. چې کله داسې حالات جوړ شي، نو ښځې بیا د واده شوو ښځو او سړو دپاره هم پرابلمز جوړیږي، او د ناواده شوو دپاره خو لا نورې ډېرې مسلې پیدا شي. سړی به چرته ځي؟ سحرا ملار به ګوري، او بیا یو واده شوي کس ته خپله ښځه بده ښکاره شي، او دا د شیطان کار دی، ځکه چې هغه حرام سیزونه اټریکټیو جوړوي. چې کله سړی یو بې پردې ښځه وویني، نو د هغو نظرونه بار بار اوچتیږي، پردی ښځې ورته بیا ښه ښکاري، او په خپله کې ورته نقصونه ښکاري. نو دا د شیطان غشي دي. هغه سړی که خپل نظر کنټرول کول غواړي، نو دا هغه مجبوروي او وایي چې وګوره، ما ته خو دومره خلک ګوري، او هغه په دغه نظرونو باندې فخر کوي او اپریشیټ کوي، حالانکه هغه یوه معاشره او ماحول ناپاکوي. د هغې نه پس زینا کیږي، ریپس کیږي. نو تاسو د دې هر څه حصه شوئ. کچرې تاسو خپل ځانونه ښکاره کوي، او هغه کوم سیزونه دي چې سړی اټریکټ کوي، د هغې ذکر مخکې را روان دی. د هغې سینه، د هغې هپس، د هغې پنډۍ، د هغې مخ، د هغې شونډې، د هغې سترګې، د هغې مرۍ، دا ټول سیزونه لیکلی شوي دي. په دې باقاعده سروې شوي ده، د سړو نه پوښتنه شوي ده چې څه سیزونه تاسو اټریکټ کوي د ښځو په باره کې. چا سینه یادوله چا وی چې دا غي هیپس او مونږ خلک په دې سيزونو باندې فخر کوو او پروا مشته دینه چې څومره ګندګي مونږ خورو او خپل حصہ پکې اچو ولا یبدین زینتهن او دا زینت څه شی دی چې هغه مونږ نشو ظاهرولی که چېرې تاسو دا سوچ وکړئ چې دا د الله حکم دی او ما ته خپله معاشره پاکول دي که چېرې تاسو ګندګي خوروئ نو دا سوچ مه کوئ چې ستاسو خاوندان او زامن به محفوظه پاتې شي د هغوی نظرونه هم خرابیږي او د یوې یوې قطرې سره باران ورېږي که نه که هغه ښځه یوه قطره اچوي چې کله تاسو بې پردې شئ نو معاشره خرابه شي که څوک قرآن وایي او هغوی پوه شي او هغوی زده کړي نو هم به ښه وي نو په دې کې زمونږ خپل هم قصور دی پته نشته چې زمونږ په وجه د چا چا کورونه خرابیږي او که مونږ یوې ښځې ته وګورو چې هغې زینت کړې وي نو مونږ ترېنه هم امپرس شو نو ولې سړی به نه متاثره کېږي که تاسو ته څوک وایي چې ډېره ښکلي او ښایسته ښکاري نو په کار ده چې ښځه خبرداره شي چې بیا زه سړو ته څنګه ښکارم په دې باندې فخر مه کوئ اوس هغه کوم زینت دی چې د هغې د پټولو حکم راکړی شوی دی چې زینت به نه ښکاره کوئ او قرآن د زینت څه معنی کوي په سوره اعراف کې کپړو ته زینت ویلی شوی دی چې کله د قارون خبره راشي نو هلته هم د هغو د سنبالېدو خبره راغلې ده د هغو د سنبالېدو خبره راغلې ده هغې ته زینت ویلی شوی دی د هغو جامې د هغو سنبالېدل په هغه ورځو کې چې به خلکو کوم زیورات اچول کوم خلک چې ډېر امیران وو نو هغه ټول دغه شان سامري هم چې کوم سخی جوړ کړی وو د سرو زرو نه نو هغې ته هم زینت ویلی شوی دی د دې درې څلور سیزونو نه مونږ ته پته لګي د قرآن نه چې کپړه زینت دی زیورات چې دي دا زینت دی د دې مطلب دی چې ښځې د خپلې جامې نه ظاهروي ځکه چې لباس زینت دی ځینې ښځې وایي چې مونږ خو ارتې جامې اغوندو چې مونږ خو ارتې جامې اغوندو نو دلته د ارتو او تنګو خبره نه کېږي کپړه زینت دی که نه هغه چې څنګه کټ شوي وي د هغې کټینګ په هغې کې چې کوم کلر وي د هغې چې کوم سټایل وي دا ټول زینت دی د هغې دپاره یوه بله جامه ضروري ده یعنی د هغې د پاسه دا شی دلته نه دی راغلی خو دا په سورت الاحزاب کې راغلی دی او سورت الاحزاب د سورت النور نه مخکې نازل شوی دی په هغې کې راغلی دی چې تاسو به د جامو د پاسه بله کپړه اغوندئ که تاسو شلوار کمیس اچولی وي جینز مو اچولی وي هر څنګه جامه کوي لاندې خو د هغې د پاسه به تاسو بله جامه اچوئ ځکه چې ستاسو زینت پټ شي که لوی سادر وي یا برقه وي یا کوټ وي لیکن د جامې د پاسه څو پکار دي چې د هغې سره ستاسو کپړې هم ظاهرې نه شي او ستاسو جسم هم ظاهر نه شي دویم کالی دی یعنی زیورات او دا هم زینت دی ځینې خلک حجاب کوي لیکن د هغوی نیکلس او ټاپسونه یعنی جونکی وغیره چې وي په غوږونو کې ایرنګز هغه په نظر راځي نو دا ټول پټول دي دا نه شی ښکاره کولی سوای د لاسته ګوتې نه په مرۍ کې چې کوم نیکلس وي یا د غوږونو چې کوم کالی وي نو دا ټول زینت دی دغه شان د زینت مطلب دی ځان ښایسته کول نو په هغې کې هغه ټول ښایست راځي کوم چې ښځې لګوي چې مونږ ښه ښکاره شو لکه میکپ چې دی د هغې سره خلک خپل مخ ښایسته کوي که نه او هغه خلک ښکاره کوي الله تعالی فرمایي چې دا به نه ښکاره کوئ نو دا بیا د الله حکم ماتول وي که نه آیا مونږ په دې باندې عمل کوو د دې نه علاوه هم نور سیزونه دي لکه ما چې درته ووایي چې د ښځې سینه ده د هغې حفظ وي د هغې فیچرز دي فیشل فیچرز دا ټول هر څو نو دا هر څو کور شي چې کله بنده صادر په سر کړي یا به برقه چوي یعنی جلباب اوس په دې کې اکسپشنز څه دي الا ما ظهر منها بعضې وخت څو سیزونه ظاهر شي او په هغې باندې ګناه نه وي هغه زینت چې هغه پخپله ظاهر شي نو په هغې بنده ته ګناه نه میلاویږي په هغې د بنده کنټرول نه وي چې کله یوه جینۍ دنګه وي او د هغې ښایست دی دا د هغې ښایست دی دا هغه نشي پټولی نو دا پخپله ظاهر شي الا ما ظهر منها او یا دا چې هغه څومره نری ده سمارټ ده یا که هغه غټه وي نو دا هم ظاهر شي دا هم زینت دی او دغه شان دا هم پته لګي چې دا ځوانه ده او که بوډۍ ده د هغې د تلو نه پته لګي چې دا جینۍ ده او که ښځه ده د هغې د باډي نه هم پته لګي لږه ډېره دا هغه نشي پټولی نو دا معاف ده نو الا ما ظهر منها یو اکسپشن دی دغه شان که ستاسو په صادر باندې سلک ډېر سوي یا ستاسو عبایا تور نه وي، رنګي نه وي، سپرنټ وي پي. او ځینې خلک د جلباب نه دا مقصد اخلي چې ګینې میکسي ما واچوله نو دا ما خپل ځان د جلباب په شان پټ کړو. ټیک ده چې په هغې کې ستاسو خپې په نظر نه راځي که ور شوي وي، لیکن د جلباب مطلب د پاسه کپڑے نه وي. د جلباب مطلب دا وی چې بنده د پاسه اچولی وي. داسې نه وه چې بنده دي، داسې نه ده چې بنده دي میکسي واچوي نو دا جلباب شو، دا پرده نه شوه بیا. داسې نه ده، دا د جامو د پاسه یو ارت کورینګ وي. جلباب څه وي؟ دا د جامو د پاسه یو ارت کورینګ وي، برقه وي. نو جلباب هم بنده نه شي پټولی. دا په نظر راځي کوچا کلرډ والا اچولی وي او یا کلرډ سکارف وي نو هغه به ښکاري. دغه شان لاسونه دي، یا که ستاسو په لاسونو باندې مهندي لګېدلی وي نو دا هم ښکاري. دا هم په الا ما ظهره منها کې راځي، په دې باندې ګناه نشته. دغه شان د انسان چال دی، هغه هم څوک نشي پټولی. دغه شان به صحابیات د کار دپاره ځنګل ته وتلی، بازار او مسجد ته به تلی راتلی، په پټو کې به هم کارونه کول، لیکن د دې هر څه سره به د دې کارونو سره به هغوی خپل ځانونه پټول. ظاهره ده هر شی خو بنده نشي پټولی. ښځه خو په خپله ټول زینت دی، لیکن وفرمایلی شو چې هغه زینت چې تاسو یې په خپله کوئ، تاسو چې کله خپل ځانونه ښایسته کوئ، سجاوهی، کو هغه جامې وي، کو هغه زیورات وي، او کو هغه میک اپ وي، نو دا ټول هر څه پټول دي. دا خلک چې د مخ د پټولو خبره کوي، ځینې خلک د مخ پرده په دې کې راولي چې ولا یبدین زینتهن، ځکه چې مخ د ټولو نه زیات اټریکټیو دی. او واقعي چې موږ یوه جینۍ غواړو نو د هغې مخ ګورو که نه، کلاس پرې ونه ګورو نو مخ یې ضرور ګورو. نو د ټول نه غټ اټریکشن په مخ کې دی، نو مخ پټول هم ضروري دي. او چې څوک وایي چې د مخ پرده نشته، په دې کې د علما لږ شان اختلاف دی. نو هغوی وایي چې دا په الا ما ظهره منها کې راځي، چې دا یو اکسپشن دی او دا په خپله ظاهریږي. لکه څنګه چې لاس ظاهریږي ښکاره کېږي، نو ټول ائمه کرام په دې خبره باندې قایل دي چې مخ هم پټول پکار دي. د غیر محرمه په مخ کې نه دي ښکاره کول پکار. د ټولو په دې اتفاق دی، سوای د امام ابو حنیفه نه. هغه وایي چې مخ په الا ما ظهره منها کې راځي، او هغه وایي چې دا خو په خپله ظاهریږي او دا څوک نشي پټولی. لیکن هغه هم وایي چې کوم ځای کې فتنه جوړیږي نو هلته کې مخ پټوي، چې تاسو محسوسوئ چې د دې سر سړی اټریک کیږي. کو ډېر سړی وي چاپېره نو هلته تاسو مخ پټوئ. دا د هغو خبره ده، ځکه چې مخ او لاسونه دا د غیر محرمه په مخ کې ښکاره کیدی شي. او دویم موقف دی د ابن مسعود، هغه وایي چې د غیر محرمه سړو په مخ کې خزی مخ او لاسونه نشی ښکاره کولی، او هغه دا په زینت کې اچوي، یعنی مخ او لاسونه. او ابن عباس رضی الله عنه دا په الا ما ظهره منها کې اچوي. نو د امام ابو حنیفه موقف شته، خو هغه هم وایي چې دا فتنه ده. اوس که څوک راشي نو څه به کوي؟ بیا تاسو غټ څادر واخلئ. یعنی که څوک نامحرمه خلک دکره راشي نو څه به کوئ؟ بیا به تاسو غټ څادر واخلئ او زینت مه ظاهروئ. لیکن په باقی سیزنو کې لکه جلباب اچول، سر کور کول، په دې کې د ټولو یوه رایه ده، اختلاف پکې نشته. او مخ کې راځي ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، او په کار ده چې هغوی واچوي خپلې لوپټې په خپلو ګریوانونو باندې. نو د دې نه مطلب زموږ لوپټه نه ده، زموږ د خلکو چې کومه لوپټه وي، ځکه چې زموږ د خلکو لوپټې خو د رسۍ په شان مونږ په غاړه کړي وي. نو خمار وایي صادر ته، لکه څنګه چې خمار یعنی شراب عقل پټوي، نو دغه شان خمار هغه وي چې سر پټوي. لکه چې زه تاسو ته ووایم چې شلوار، نو تاسو پوهه شئ چې دا د لاندې اغوستو کپړه ده، پرتوګ دی. نو دغه شان خمار د سر کپړې ته وایي. او په زمانه جاهلیت کې به هم ښځو خمار اچوو، لیکن نن خلک د جاهلیت د ورځو نه هم زیات وروسته لاړل. چې کله اسلام راغی نو ښځو په سر باندې سادر په سر وو، یعنی په هغه ورځو کې به هم ښځو سادر په سر وو، لیکن هغه به شاته کوو، یعنی سینه به ښکاره کوله. لکه نن سبا چې زموږ ناویانې وي، هغوی له لوپټه شاته کړي وي او سینه یې ول ښکاره کړي وي چې د هغوی کالی په نظر راځي. نو وفرمایلی شو چې په کار ده چې هغوی خپلې سادرې په سینه باندې واچوي، خپل ګریوانونه دې کور کړي، او دغه شان نن سبا خلکو داسې سکارف تړلی وي چې د سر نه لس زله تاو کړی وي او په سینه باندې هیڅ هم نه وي. نو داسې نه دي کول پکار. د دې سره سینه پټه کړئ او جلباب هم پکار ده چې سینه کور کوي. نو د سر کپړه مخې له راولئ، کو څادر په سروی، نو خپله مخه یعنی خپل سینه پټ کړئ. د ځینې خویندو دا خیال وي چې شلوار کمیز او لوپټه پوره وي، نو دا پوره نه دي. په سورۃ الاحزاب کې دي او دا غې نه پس سورۃ النور نازل شو. نو په 15 هجری کې د جلباب حکم راغلی وو. جلباب غټ صادر توایي. اوس کو څوک شلوار کمیز او لوپټه واچوي او بهر ته وځي، نو دا پوره پرده نه ده. دغه شان جینکۍ جینز او شرټ واچوي او د پاسه نه سکارف او بهر ته وزي، او د پاسه نه سکارف واچوي او بهر ته وزي، نو دا پرده پوره نه ده چې تر څو پورې ستاسو سره جلباب نه وي. ځکه چې الله تعالی فرمایلی دي چې ولا یبدین زینتهن، او خپل زینت مظاهروي. ځکه چې باقی کپړې خو ټول زینت دي، نو خمار ضروری دی چې د پاسه چې کومه کپړه ده نو دا به هم سینه پټوي. ځکه چې دا حصه د ښځې ډیره اټریکټیو حصه ده. ځکه د دې واضح حکم راغلی دی او شیطان د دې لارې سره هغه اټریکټیو جوړوي د سړو د پاره. اوس چې کوم خلک په دې خبره نه پوهیږي چې دای کوم ځای لیکلی دي چې وختو پټ کړی، دای کوم ځای لیکلی دي، نو هغوی ته دا آیتونه ولی په نظر نه راځي چې دای دلته لیکلی دي. کچری ستاسو لږ شان هم د قرآن پوهوي، نو دلته لیکلی دي چې څه کول دي تاسو ته. او داسې هم خلک شته په جده وغیره کې چې هغوی پوره جلباب اچولی وي، ښځو پوره عبایې اچولی وي او سرونه یې سرتور وي، سرونه یې ښکاره وي بالکل. نو د هغوی د سر پرده چرته لاړه؟ او یا داسې کوي چې سر یې سم پټ کړی وي او لاندې هیڅ هم نه وي. دواړه پټول ضروري دي. او مونږ ته دا یو ډېر غټ کار ښکاري چې کله مونږ سر پټ کړو، نو ګورئ دا خو ستر دی ستاسو، او دې ته وایو مونږ حجاب. نو د ښځو ستر د سر نه د پښو پورې دی او خپل زینت به هم پټوي، هغه به نه ښکاره کوي.